السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي د استنبول خبرې ناکامې شوې، د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د دوی تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي دي چې د پاکستانی لورې د غیر منطقي غوښتنو له کبله په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترر پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې وویل چې د استنبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو او هیڅ حل لاره ونه موندل شوه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا ادعا وکړه چې په استنبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو پالیسۍ منعکسوي پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په استنبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې د پاکستاني لوري غوښتنې غیر منطقي وي. د افغانستان د دوستانو په نوم په یوه غونډه کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، موږ له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ غوښتونکي یو او د دې هیواد له خلکو په تیره له ښځو او نجونو پر خپل کلک ملاتړ بیا ټینګار کوو. په دې اړه چې دا غونډه کله جوړه شوې وه جزئیات نشته، خو ویل کېږي چې افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر نصیر احمد فائق هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې بندې شوې او د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار، تګ راتګ او نورو ازادیو سخت محدودیتونه ولګول شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د جنوبي کوریا له ولسمشر لی جا امیونګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د تړون جزئیات نهایي کړي دي. ټرمپ دا خبره د آسیا پاسیفیک فورم په څنډه کې له لی او نورو سیمه ییزو مشرانو سره په ماښامنۍ کې وکړه. د هغې موافقې له مخې چې دغو دواړو متحدانو په جولای میاشت کې اعلان کړې وه، سل د واشنگټن لخوا پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي د مخنیوي لپاره منلې چې په متحدو ایالتونو کې به 350 میلیارد ډالر نور پانګونه کوي. له دې مخکې جنوبي کوریا د شایلا په نوم د کوریا د پاچایانو د کورنۍ د سرو زرو تاج ولسمشر ټرمپ ته ډالۍ کړ. ټرمپ وویل زړه یې غواړي چې دا تاج هم د اوس پر سر کړي. په کامرون کې د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج چې له مخې د اوسني ولسمشر حکومت تر اوو نورو کلونو پورې غځول کیږي رد کړل. د مشرانو ویلي چې دا انتخابات د هیواد چې اوس د بیلتون پالنې په لانجه کې راګیر دی د خلکو رښتینې اراده نه تمثیلوي. د مرکزي افریقا د دې هیواد د اساسي قانون شورا د دوشنبې په ورځ د لانجمنو انتخاباتو نتایج اعلان کړل او د 53% رایو په ګټلو سره 29 کلن پاول بیا یو ځل بیا بریالی اعلان کړ. له دې اعلان وروسته د کامرون په څو ښارونو کې له تشدد ډک اعتراضونه پیل شول. د کامرون په سوداګریز مرکز دواله کې د اپوزیسیون د پلویانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د دې ښار سړکونه بند شوي دي او تمه ده چې د افغانستان د 19 کلنو د فوټسال لوبډله به د پنجشنبې په ورځ په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته 9-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 9:00 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د استنبول د خبرو د ناکامۍ له راپورونو وروسته د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې پیل شوې. د پنجاب اعلی وزیر د افغان کډوالو پر ضد د اقداماتو امر کړی.
متاسفانه هسته پرون څلور یا پنځه بجې په جمعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بی اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندیدلو د افغانانو ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی و. په یو ځانګړي راپور کې د کونډې زوی د سریال اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی سره خبرې اورېدای شي.
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت او پاکستانی پلاوی ترمنځ د استانبول د ناستې د ناکامېدو له خبرونو وروسته دواړو لورو پر یو بل تورونه پوری کړی دي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان بیا طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړی دي، خو په رسمي ډول دواړو خواوو له هم د خبرو د پای ته رسیدو رسمي اعلان نه دی کړی او د هم لا معلومه نه ده چې دواړو اړخونو پلاوی له هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستنه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د اوږدمهاله اوربن په هدف د پیل شویو خبرو د ناکامۍ راپورونه خپاره شوي، دواړو لوریو په یو بل تورونه پوری کړي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چنن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپان خبر کړی دا کړی چې د استانبول مذاکرات د پاکستان د دوی پټکو غیر منطقي غوښتنو لامل پرمختګ نه کوي. په بیان کې راغلی پاکستان غوښتنه د ریچ کابل دی په هغه هیواد کې د کیدونکو بریدونو د نکیدو تضمین ورکړي. داسې مهال چې د بیان پر بنسټ ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد په خوانی کورنۍ مسله ده او طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ گاونډي پر ضد نه استعمالیږي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف بیانن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د سولې د خبرو لپاره د پاکستان حاضرېدل د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو موقع ده، خو د ده د ادعا له مخې ځینې افغان چارواکي زهرجنې څرګندونې کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف د دغه څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین خاني له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خو د ترنګلتیا په همدې اوج کې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په ایران کې د اقتصادي همکاري او سازمان د غونډې په څنډه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ابراهیم صدر سره کتلي او د یو ایراني خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي په هر کور کې اختلاف وي او موږ به هم ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. که څه هم تر اوسه له دواړو لوریو د استانبول د خبرو اترو د پای ته رسېدو دا چې د دواړو لوریو پلاوی اوس مهال لا هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستنه شوي څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر 20 د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاولات په خپل ایکسپانه لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون 3 د اکتوبر 20 په خپل ایکسپانه په خبر کړي بیان کې دا کړی و چې د پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي او د پاکستان په پوز کې ځینې کړي د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی و چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف لوی ټکی د تحریک طالبان پاکستان مسله ده. هغه چې د پاکستان د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري، خو طالبانو دغه ادعاوې په وار وار رد کړي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15 پیل شوې او ویل کېدل چې 3 به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19 شوې وه. په همدې ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاویو برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي په افغانستان کې 13 د 2 په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیايي خدمات، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی و. د دوو بنسټونو په خپل یو لسمخیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د انټرنیټي خدماتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستمونو کې د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګولو د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسۍ له حقه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وای 13 میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغه دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نه لاسرسي وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدمتونو د پرې کېدو اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 خپور شوی له 100 څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوارې ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزي روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لار نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندی پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا ویونما ویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدماتونه ولې په ټول افغانستان کې پلیشي وي هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلی چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ماه بانکی مختل شده بود، از حالات روزمره که
بانکی سیستمونه بند شوی و خلکو د ورځنی و خبرونو لپاره ټولنیز و شبکو ته لاسرسی ندرلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې وي له زده کړو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد، زده کړو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړو.
انټرنټ نه بود، حتی افسردگی گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدون کې به میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه هم نیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنټ له بیرته وسلیدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنی چارې له دې امله سختې زیانمنې شوې. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندېدلو د افغانانو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدامات وشي. مریم نواز ویلی دی باید د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جمعتون لارې اعلانونه وشي. هغه همدا شان ویلی هغه پاکستانی اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بی اسناد بهرنیانو ته په کرایه ورکوي له جدي قانوني تعقیب سره مخامخ کېدای شي. په همدې حال کې په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ په بې مخینې ډول زیاته شوې او هر ورځ اند شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او له ځان سره یې بیایي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیاسناد بهرانیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوره شي. د پاکستانی رسنۍ جیو نیوز راپور لمخې مریم نواز سه شمه د اکتوبر 28مه د دې ایالت د امنیتي وضعیت د ارزونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیاسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد چې بیاسناد بهرانیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسیه ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته دوه ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارټي کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه حزر پرون څلور یا پنځه بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې وه. په ځینو ځایونو کې خواند کورونو مالکان ترلی او افغانان نو تای لوکورونو نه د وټلو غوښونه کړی دي.
محمد ابدان کې اونار یو ورځ دروز وخت داده.
پاکستانی رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤلو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللي ټکنالوژي نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 15 سلويخ مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمينه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په اف ول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی وو. ان د یو شمیر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په اف ولس او اف اتلسو سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په درې ورځو کې له دې هېواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار دی سورابګوټ الاسف سکوار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې درې ورځې ټیم ورکړي چې په دا درې ورځو کې به خامخا ته دا ځای خالي کوي. بارېږي به قانون او کورونه ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان یې بیا ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته درې ورځې ټیم ورکړي.
که څومره تیر 2023 کال رئیس له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هېواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هېواد ته تللي، خو اوس په دې هېواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هېواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال کار چغلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوست په صنعتي پارک کې د پلومري ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. په دې اړه راپور ورسته په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس لچا پراوتای دی. دا کتاب چې د اجمل شاد داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او یو سلو اتش پیته مخه لري، د افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 1400 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندزوی په نوم سریال ډیر مشهور شو.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم یو لیکوال لیکلی یو سلاته شپېته مخه دی. ښاغلی داودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه کردار ذکر پکې شوی دی لکه مې وجه چې استاد شهرت اومن شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډی زوی سیریالو. کونډی زوی سیریال تیارتیا و چې جوړ شو په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه په اړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. دو دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله او دوی له کابل نه راغلی وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډی زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یم چې زمونږ د الماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه به یم چې دا کتاب زما پاکل دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ ډیکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې ډیکلمه کړي دي.
د عقل د عروج د زمانې ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانې ملنګا وا، عجب په لفظو کوي کہانی ملنگا وا. ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او ساتل د پزړکی خزانه ملنګا وا
د کندې زوی د سریال د اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی د کار او هڅو په اړه د کتاب په اړه راپور مو اوریده. او د هم د خبرونه ورستای راپور په د خوست په صنعتي پارک کې د لومړي ځل لپاره د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 300 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستی صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منگل مشال را دیتو ویل
لکه بسکیت لکه نور دست خورکی شونه کنه لکه رو بده خواه مطلب چیشه چی خورکی دی آقا مگه که و تامل رو چه پا مخی یوس انشالله او دی پنگوان پیسوب نو وز خود دست وقت هایه چه لاس میلیون افغانه تقریبا مگ پده نی پنگوان تا یکی دی تر دیگه نه ورست رو بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولیدی چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عملا تصویر چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل وخت کې ورکړل شوه ده، نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150 to 200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یا صنعتي پارک جوړېدل لشپاره سکنونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارانو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی دپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپل ځمکه مصرفوي په هغې باندې بدای د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د راپورونو برخه هم دومره و. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام خپریږي. هیله ده چې اوریدو ته تر پایه سره اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لایو احترامات میں قبول کی قدر منا وکلا لی سکون کو زبرشنا فار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس په ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځل سم لوسته اله د چې تاسو ټول قدر منا وکلا لی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو ژ سکون کو مکه له دین چیز تاسو د نن وزینه ولوس پیل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یوزر به هم یی لایک او ما چی مکه له دین تاسو د نن وزینه ولوس پیل سي تاسو ټول قدر منا سکون کی به له خپل زنون سره د ولسم کې جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تاسو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ که درمونه وکړلی زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په پنځلسم لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هیله ده چې تاسو ټول که درمونه زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي خوشو که درمونه زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو لکه څرنګه چې قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړل خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا ده چې څنګه اخیستل شوی ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي موږ ویلی شو چې د ډبرو سکرو منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې پتر یدو سره د اکسیډنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخه له عمل څخه د دوی بڼې ته تغیر غلی دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پدشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي موږ به یلی سو درنو ځکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبرو سکاره چې دی کډر زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکوونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکره وچ سکره یا هم انتریس سکاره په نامه سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درونه ځکون کو خپل ځانته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی ډیر تو دوه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازې سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره د شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچې ریتاس په خپل روزمره ژوند کې دغه تاسو سکرو سره مخه مسول چې هغه لوګي نه کی وی باید تاسو پدی باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کما یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د ترڅنګ درمن زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتل سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی لسخه چې رنگ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوې‌ای سکرو په نامه سره یاد سی وي. او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دی په څلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دی چې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګللې ځکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوې‌ای یا هم خام سکرو ته ډیر ورته دی. هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتوال چې دی خام سکرو ته ورته دی یعنی رنگ چې دی خام دی او تو دوه خیلج ده او د عمر له پلو څخه خام او تازه ښکاری ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې د هسکره هم یو له مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اس کپلن ډول سره موږ وایو چې لوړ ډول سکرو موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لمړنې په خپل بوچ یا هم د انټریس سکاره دی دوه هم هم د خیر د ډبرو سکاره دی درې مې د مچار یا هم لنګیت سکاره دی سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنې. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمیر نور سیمو لکه د کار انداک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ قدر منځ ته کوونکو د انګلستان د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې دی په خپل د سکایټلین دی منډلز لنس دی او همدارنګ جنوبي ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لوی سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغه سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوی. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکار نه دي راایستل شوي یعنی په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویل سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی ده، وحیو ده، اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدر منځده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې کې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچ کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې کې موجود دي، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی، څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچیر مو راتاس وو یو درنو زده کوونکو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبی نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبی ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکی 50 برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګ نه دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځ اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادر وی چې همدارنګ پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادر وی، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبی کوریا ته صادر وی، همدارنګ آلمان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلپاید، انومیلیا، همدارنګ مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپیژندل، او هم چې نن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپیژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ. اوسیر اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مینځته راځي. نور نو قدر مونږ د کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر مناوګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون بنزله سم لوسته هله د تاسو ټول قدر مناوګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه په تنوی نو قدر من زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب شاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمن او خوښ زده کوونکو د لسته پیل په شی بو کې لمړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشای په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیدم مرواجه ده یې هم د دې د توګه سره ریواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکون کو د مسیحات لمړی پیری په پیل کې بالتیکی او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لوی برخه مونې ولا چی په لویدیځ کې بیا بیر د جرمنی قبیله او په جنوب کې اریایی قبیلو استوګنه درلودل چې د پنځمې پیری څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مرواجه توګه سره رواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري ځکون کو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګ چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګ بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دی یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. درمون زکون کو تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق له معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو سیری او یو څه پوسی وو سیری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مرواجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکون کو د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1450 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچ شدون کې چې خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي د اردو ژبې په نوم سره ونموله او دغه اردو ژبه چې د قدر منځکون کو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوې دي د پخوانی پارسی ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوې دي چې لومړنی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د پدهینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ ورته ویل سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځینو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بیرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبه باندې ګرځي دي چې د دوغ له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبه سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکون کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه او پیژندلې هله من دې چې څه معلومات مو ترلاسه کړو او سیر او سپوسی وو سری اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه او پیژنو چې اړیکی څه ته ویل کیږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کیږي. قدرمن زکونکو کچیر مرتب تاسو خپل شاوخه چپریاله موهیت متوجه او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهونی په بیل بیل برخو کې رامېسه شوی دي هغه کچیر مخابرات او سیجه هغه کچیر د سپور مکی معلومات او سیجه هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه هم ټکنالوژي او سیر او داس نور هغه کومې لاستراولنی چې په نړۍ کې په خانه وي موجودي او وس وخت رامېسه شوی دي هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکی او ارتباط ټینګولو لامل ګرځیدل دي چې په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خو یو حاصلات په اړه کې وپوښتي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلې سو هغه لیر پاسلی څخه چې مراد تاسو معلومات لاسته راوړو هغه کچيري د سوداګرۍ په اړه کې وي، کچيري د صنعت په اړه کې وي، کچيري د زمکي په اړه کې وي، یا هم هوایی او سمندري او د نورو برخو په اړه کې وي. دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او اسري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای سو او هغه کوم کارونه چې مراد تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسو هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه وبلي سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو او سیدل زموږ او تاسو د کورنۍ غړي او سیدل د هغوی سره ارتباط او اړیکې نیول د ټول موږ او تاسو ته دغه کوم ام او انټرنیټي وسایل چې دي کوم ټکنالوژي نه وي اسري ټکنالوژي ته شو یوړ سوي د تامو راپتاسو د اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکې درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلې سو کډر منځ کون کو چې د اړیکې پرمختګونه یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فاکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونو یو بل ته نږدې کړی دی چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي. هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلای خو دغه انټرنیټ، فاکس او سپورمکیو سیستمونه چې دی د موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړی د تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او د لیری واښونه لمای سخیوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه بدل لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه ست زمينه برابر کړل ده چې شې مثال مرابطه ست داس ویل سو کچيري د بدر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرابطه ست تولید کړی دي دغه مالونه وغړو د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او لنیو بیار که څخه بیرته د بوی توارید کړو، نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرکز کول سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د معلومات بایه، د معلومات کرایه، د معلومات کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو او حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو، بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري، کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د هیواد جغرافي ویش، د هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو پوژمی د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مېستر راغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډ او ورسته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کون کو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د چې اوس معلومات مو ترلاسه کړو او سیږي وسان د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایست، دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ. نور نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د علاقه مان
ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی نور با بچات نګورم ملکړم د یار موسترګو نور بچات نګورم ملکړم د یار موسترګو سترګي ظالمانی وی سترګي قاتلانی وی نور بچات نګورم ملکړم د یار موسترګو او ملکړم د یار مړو ಮಳ್ಕಳಂದ ಯಾರ್ ಮುಳುಸ್ತರ್ಗು ಮಳ್ಕಳಂದ ಯಾರ್ ಮುಳು